Radio.
شنبه د کبیه وشتمه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 10 میلیونه پاوندو چې له سب باندې 40 میلیونه ډالر سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د ننګرهار ولایت په کوس کونړ ولسوالۍ کې له سب باندې 3200 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه وایي چې د مرستې په کڅوړو کې اوړه، دال، غوړي، مالګه او د کالیو مینځلو پوډر ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورو ادارو خبرداري ورکړې چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات د خوړو د موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر وایي دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د ماسکو پر ضد یو لړ داسې نوي اقتصادي اقدامات کوي چې په نتیجه کې کرملین پر اوکراین د بې دلیل حملې په خاطر مسؤول ګرځي او روسیا د نړۍ په مالي سیستم کې لا له نورې انزوا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ لویو صنعتي هیوادونو یا جیوو سره په ګډه له روسیې سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو له دریځه پشا کیږي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي. خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقې وروستی سند بشپړ شوی او پر میز پروت دی. خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه کړې.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست څرګندونې هم لرو چې وایي د بشري حقونو په برخه کې باید ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر رضاکار جنګیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدې هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې برخواله لایبه یوسفزی
د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلی چې جرګو لړۍ پیل کې پایتخت نواله ډیویژن پورې تر کله پورې خلکو له پوهه ورکړو چې خلک شعور راوالي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک $1 میلیارډ زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان اوه میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو لپاره ځانګړې کوي او پاتې درې نیم میلیارد ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پانه کې ویل چې ښاغلي متقی او ورسره پلاوی د ترکیې په انتالیا ښار کې له ښاغلي وست سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنه کړل شي. ښاغلي متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګه نه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې ښاغلي متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز زده کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلی ویست په یو بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته تر دې چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد په جګړه کې د رضاکارو جنګیالیو د منلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویاند اسدی رډو ته وویل چې افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اوکراین د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بېګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپل خوښه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د سفارت ویاندې د امریکا غږ اردو څنګ ته وویل دوی له رضاکارو جنګیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون هرکلی کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې له منځني ختیځ څخه شاوخوا 14,000 وسلوال چمتو دي چې په اوکراین کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنګیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنګیالي نشته. زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکراین د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژمن دی ته داسې د افغانستان له خاورو نه هیچاته اجازه نه ورکړي چې بل چاته تهدید جوړ شي، او دوم داسې په افغانستان کې داسې پدیدی هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي. زموږ پورې رابط نه لري افغانستان له دې شیانو مسمون ده، او بل دا چې زموږ له خاورو نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي، په وار وار ویلي دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بې پرې دی.
د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد د څرګندونو په اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتلی. ښاغلی اعظمي طالبانو ته د اوکراین په جګړه کې د پوره بې پرېتوب سپارښتنه کوي.
طالبان تر اوسه پوری هغه خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې وجود درلود د هغوی پر وړاندې باندې نه کوم نظامي اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنا ده چې طالب فکر کوي چې هغه په یو د وسلې په شکل استفاده کوي. چې زه فکر کوم طالب باید واقعا پرېنرج د افغانستان خاوره د هیچا په خلاف، دا که هند وي، دا که روسیا وي، دا که چین وي، دا که ایران وي، د هغوی په خلاف استفاده سي. که چیر دا استفاده کیږي نو بیا دا ټول هیوادونه یو نوی د طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ورکوي.
حکمت اسمی وو د اوکراین د پیښو په اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا ویروس څلورمه څپه له اوج څخه لوېدلې او د کمزور کېدو په حال کې ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات په دې راپور کې درسره شریکو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند وایي د کرونا وایرس څلورمه څپه چې د فبروري میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې اوج ته رسېدلې وه مخ په ځوړ ده. جاوید حجیر په کرونا وایرس د اخته کسانو، د دې ناروغۍ د تلفاتو او ژغورل سویو کسانو د شمیرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې.
د مارچ په اوله هفته کې د 2301 سلوخ سمپلونه چې په ټول افغانستان کې مو اخیستو د هیوادوالونه 1390 مثبت پیښې مو لرل او له دې جملې څخه 215 کسان بیرته رغېدلي دي او متاسفانه 30 کسان مو فوتې لرل.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو راپور کې ویلي و چې دوی په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 102 مثبت موارد ثبت کړي او لږ تر لږه 6 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د WHO د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو مواردو ټول شمیر 115,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ تر اوسه له 6,000 زیات کسان مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کورونا د مثبتو پیښو او له دې کبله د مړینو اصلي شمیر شایي تر دې 100 ځلې زیات وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 450 میلیونو زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي او له 6 میلیونو زیات کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. ښاغلی حجیر د دې پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در سر تا سر افغانستان تا فیلن
در طول حیوات پا کچه تر دیدم 15,904 مثبت پیخی ثبت شوی چه لده دلی پسلو که 8.1 لپینزو کلونو کم عمرن جونه او پسلو که 15.9 لپینزو کلونو کم عمر حلکان دی.
دام روغتیا وزارت در ارقام مخی د شری د ناروغی دیره موارد پا کندوز، بدخشان، هلمند، کابل او جوزجان کې ثبت شوې دي او د هغه 15 ولایتونو دي چې د شری ناروغي تر ټولو زیات موارد پکې لیدل شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صف 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې نن دوهمه ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. د جرګې د څو تنو برخوالو نظر در سره شریکو.
زه خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټری اطلاعات جنوبی پښتونخوا. د دې قومي جرګې اهداف دا دي چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال زه د دې جنگ ته د پای ټکی کښېدول سي د پښتانه وینې سي تویل کړي د په وطن کې سي د په د وسایلو باندې د اختیار نسته حقي ملکیت نسته او حقي حکمیت نسته. ان شاء الله د دې جرګې په اختتام باندې به دا ټول ولس د پښتون افغان به دا وویني چې دلته به ډېر ښه پرېکړې وشي چې هغه به دا وطن د دې ناورین زه د دې وزن زه د دې ژوبلې زه او د دې جنگ زه د پای لپاره دې زه خلاص شي او انشاءالله په دا ملک کې او د ملک د باندې پښتنو لپاره به دا شي یو ډېر روښانه او ډېر ښه د یو لوړ معیار د ژوند یو نوی دغه به اوار شي.
مزمل شاه د ملي جمهوري غورځنګ مرکزی جنرال سیکرټري. امیدونه خو ډېر غټ دي او ځکه خلک په ډېر غټ تعداد کې هم راغلي دي. دا جرګه یقینا د پښتنو د ډېرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده، نو امیدونه خو دا یقینا شته چې په دې کې به یو مضبوطه پرېکړې کېږي او دا کوم ستونزې سي اجتماعي طور بیان شوي نه صرف د پښتنو بلکې پښتانه چونکې په پاکستان کې یو ډېر غټ طاقت قوت لري، نو دا به دلته ډېر ټول کومو خبره کوي او بالخصوص پښتانه وطن کې کوم ترهګرۍ جنگ او دغه روان دی. امکانات خدای دی او امیدونه هم دا دي چې ته به یو پای ټکی شوشول کېږي. پای ټکی خو به نو مشران دي یقینا، خو بیا خو کام خو هر وخت مزاحمت هم تیار دی، سیاست هم تیار دی او چې مشران پریکړه وکړي کام به انشاءالله ورسره وي.
زما نوم لایبه یوسفزی دی، زه جرنالیسټ یم، زه لیکوال یم، مدني فعال یم. واک چې د میرمنو یو تحریک ته ستمې خو چې زه ډېر لرم او زه به چې ستمې لرم د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کې مین د واخلې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کله پوری خلکو له پوهه ورکړي چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي خپل جایزه ورته وای او کوغه نه مني بیا به یو انتظار بیا خپل پریکړه کو. هغه زه خوشاله يم اغي نه یو په خور کو شو یو پښنغر کو شو او دغه جدا ډلې وکړو دام جدا ډلې کو اوس مشه محمود خان وکړه چې ډیره خوشاله يم چې کله مشران را یو دي شو مونږ به کام برا ټول شو.
زاله ظلم مسخیل زه خراغله يم. زما نوم دی ملک شهران مسخیل. دا جرګې پر موږ باندې ډیر لوی تاثیر واچاوي. ان شاء الله دا د پښتنو جلګه وبر کامیاب وي ور دوسره موسم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغوند سي یو کمیټې د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل سي.
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو څرګندونه واوریدي.
ویوا لا لیبرتاد!
بو سربخوی کردستان!
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
دفراندوم شورا
سرسی is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
اوکراین ته مخه کو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بیخبری شودلې. په عین حال کې واشنگتن ویلي دي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د کارولو لپاره سخته اندېښنه لري. بریتانیا هم د روسیې ادعا بېمانه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی، بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیا په اوکراین کې د بې بنسټه ادعاو له لارې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دي وړاندې کړي او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت یې ملاتړ کوي. کیف او واشنگتن دواړو دا ادعاوې رد کړي. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایزومی ناکامیتسو په امنیت شورا کې وویل ملګری ملتونه په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له داسې یو پروګرام څخه نه دی خبر. د هغه تړون له مخې چې په 2015 کال کې لاسلیک شو، پنټاګون په اوکراین کې د عامې روغتیا د یو شمیر څیړنیزو لابراتوارونو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس ګرینفیلد وویل چې واشنگتن له دې کبله ژوره اندېښنه لري چې روسیې دا غونډه د بې بنسټه ادعاو له مخې رابللې ده څو په اوکراین کې د خپلو بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کارولو د پروګرام لپاره پلمې جوړې کړي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد د مسکو دا ادعا بې معنا بللې ده او ویلې دي چې روسیا اوس په ژور تل کې ډوبه شوې ده، خو هغې زیاته کړه چې د امنیت شورا پخه باید په دې مسله کې دخیله نشي.
او د اوکراین په اړه دا خبر لرو چې د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی ناوالنی له روسانو غوښتي دي چې نن او سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. ناوالنی دا غوښتنه پرون په یو پیغام کې چې په انسټاګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه وېرېږئ. شي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې دننه نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. او دا خبر هم لرو چې په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې د ولسمشر قربان خولي بیردی محمدوف څخه پر رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت ساروان، هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوري لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټول ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس تنيشي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلور لار کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر اخلي يم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان له خپل کاري وسایلو سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخري ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغو کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفي د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و، خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې ته ناست یو، کار مار نه ملاویږي، بس بیکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یو واوخت. دا وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړي.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. وونه کې ملکم پیدا نشته، کور په کرا ده، پاګه کرام په موږ وخت دې پیندې نشه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د ساکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی اواید په 2022 کال کې 50% تر کم شي. د دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی اواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2016 کال کې 500 ډالر تر کم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر تر راکته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرخې لاندې وګړو سوان بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دا وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به په یو ورځ کې موندلای شوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي، خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
پاتہ کیندی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. د خبرونې پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپلو طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونې پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستره زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت $200 میلیارد ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیم له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالي څه دا پیغام کړم زه طالبان څخه غواړم دا مو شو امنیت ونسي که زما د ولسوالي د سم څخه د مرابات ته سیمه کې ورته دو موټر مو څه د ځای مو څه دنګ له خاص څخه چور څه وي ما چې دا غلو ونسي د قانون مونږ ته وسپاري وسره
ازادي راډیو ته پیغام دا هدي چې موږ سکرې دا وسپاري میاشتې او نیمه میاشتې د ماجرینو دغه ته مور کړی دي نو د دې د کالج پر دا باندې سپیسې ماجرین تور کول چې تر دا وسه پورې د دې درخنه د والو چې څه وخت ور کوي او څه وخت ور کوي چې دا پیغام دی. السلام علیکم ورا
پیغام ازادي دا د زړه کم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دار شولو د ډوډۍ لولا کلرم د ماسان ډوډۍ چې خوري دا و څال په دې ملک کې قرآن دی د امرت سی وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موټران او خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه چا کړ راي لا سیل په دې من
ما پیغام دا د ګران اوروره چې دلته په هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ کې د خدای سن کار نه کوي په دې معنی چې دغه سره خراب دي ته زه هیله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو په سلام په احترام
یار دغه مامورینو دغه یا معلمینو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي په تیر بیا د ماوریت مامورینو څخه معاش هم کم دی او شان هم ګران دی نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي دا د بيتي او یونیسف هغه دی چې څلور څنګه ګیری په دې کې لري ان یې غنم کړی دی ان یې تاریا غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریا خپل چرچو شو دغه شوی او دا معلمین چې څوک ته وجونه کوي دا مامورینو ته په تیر بیا د ماوریت مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم د توجونه د کړه زکه چې پدې کې د دې ځلا نه ځایږي ولې کې غلا په
اما شان نن یو ماده یا راتله تماس یې ولې دې کورو د ما دل دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتون د چې څه وخت چې سړي د په وطن کې نه تللی دی او بعض خلک وایران تاسو
او په دا مبارک کې د محصلینو زما هیله ده چې دا خلکو دا مشکل ته یو څه لاسرسی وکړي. بس سلام علیکم صاحب.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین. کوم خلک چې الله پاک ګوډ کړي دي یا کوم خلک کمر یا کوټه یا کار رقم یا په خپل ځاني هغه خلکو سره څوک مرسته نه کوي. مرستې یا مستحق بس همدغه دوه پیټې خلک دي. ول دا کوم دا نور خلک دي، دا مستحق نه دي، د افغانستان باشنده نه دي، په افغانستان کې حق نه لري. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم وشي، دې خلکو له کومک ورکړي او مرسته راوسته وشي. بغیر د الله تعالی نه بل یو اسره نشته.